درنو افریدونکو السلام علیکم اته بجه شوې د اسوري رادیو یوې بل خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په غبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسپرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي لش پژم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوشتونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې نجونو ته د زده کړو د حق د ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځګړتوب د رول دفاع وکړه. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارس د امریکا او طالبانو د حقوقو خبرو کوربه و چې په نتیجه کې د 2000 کال د فبروري په 9 د دوړو خو ترمنځ موافقه لاسلیک شو او پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شهر برید غندلې او د تیلو پر تاسیسات او ملکی اهداف برید بللې دی. ایران پلاو حوسی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شهر د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې پنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکی هدفونو پنه شکول غندي. شغلای بلخی زیاتوی د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سولې او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس در راپور لمخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکی، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلو حوسی یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي بریټ او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوسی یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نخښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لوی خارونه د هوا حالات اټکل پراتون کې څلور وشتو ساتونه کې داسې کړای. کابل اسمان زای زوریز د تودو خلوړ درجه څلور وشتټنه. هرات اسمان مرد تودو خلوړ درجه یو وشتټاته. کندهار اسمان مرد تودو خلوړ درجه یو در شټټه 15. مزار شریف اسمان زای زوریز د تودو خلوړ درجه شل ټټه 12. او جلال آباد اسمان مرد تودو خلوړ درجه درې در شټټه 12.
نن یک شنبه ده د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2020 د مارچ 20 په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر شې پرې نه شو دي چې په الوتکو کې سفر وکوي. طالبانو په ورستیو کې سختریزو اقداماتو ته اوري زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجود دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هیله لري چې طالبان به ټول انجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي. دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي ان دا بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخېنی ولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي او غوته نور اجازه ده جنسته.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویل چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونه شوزو مخنی ولید چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویل چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو لویر نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویل دي چې یو شمیر مسافر میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې د میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپل کورونه ته ستنېسي. د راپور لمخه په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوی چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو شوزو ستونزې ورسته حل سوی چې هرات ته روانې وي خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې شوزو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر شوزو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واپریدل طالبانو هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړي ورته ویلې دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او کده نړیوالې ټولنې د ورستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان شزو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې او داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څنګه په اساس جنګیالي دي او څنګه څوک په رهبري کې دي. دغه دوه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار او وسر فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت وپېژني، همکاري نه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر شدی مبارزه کړي دی په نظر شت مغه ته معقول وي. نو بل اخر هم دته آلت چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوړه کې هغه چي سي دوی پلان درلوده هغه چي سي دوی غوښتل او شاید هغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریزي وخی سي دوی هغه اصلي پالیسي نه اصلي غوښتل چې شاید د حکومت داری دی دوی پان پته.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکړي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدودې سي او کنټرول شي زما په اند باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر ته یو کس راغی له فقر او بیچارهګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اصل څنګه دغه لارې نعامه دي، هغه غله دي یا هغه کسانې چې په لارو کې دریږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه سي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي. بیا په بل روایت کې راغلی چې همدغه عدي ابن حاتم وایي چې ما یوه ښځه ولیدله چې یوازې په کجاوا کې د اوښ سپاره وه او دا په تنها باندې د هر سفر ته تلله. یعنی دی حتمی کړي نه ده چې هغه سره کوم په اصلاح یا خونی رابطه ولري او یا داسې مثلا هغه سره واده کړي. حضرت امام مالک وایي چې ښځې کولی سي بدون نارینه نه حج ته ولاړې سي. یعنی د محرم موضوع موږ داسې راټولولی شو چې د محرم فلسفه فقط دې لپاره وه چې سفرونه په هغه وخت کې نام نه وو، وسیله د سفر ډېره مطلوبه نه وه، دې لپاره چې ښځې په امن کې اوسېږي. نو دا مسله حتمي شوې وه و چې د وسیله د سفر په امن کې اصلا نور جواز لري او دغه مشکل په دنیا کې حل شوی دی.
د اولسي جرګې په خوانی غړې شینکی کډو خیل و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
طالبانو په غور ولایت کې یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي رادیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشرانې ولي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولې ده. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبر شوې اعلامیه کې چې د شنبې پورې خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوی. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی ماسوت کوم کار رنجوم دا وشن سندې
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمه تتللی او هلته یې کسان مړ کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو د هم ویل ک مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نیسی موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غشتنی هیڅ مشروعیت نه لري. په دې حادثه کې چې کارکونکي دي دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي دوی په خوښه وسي، هغه څه چې وړاندې هم خلک اندیشمن کړي وو. طالبان مداخله کوي او مرستې په خپل پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځای رسیدلې چې نن د درې موسسو مسولان نیولې دي. ډېر اندیشمنونکي ده
په سیمه کې. څلورو با خبر سرچینو ازادي رادیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خو ته دند نه ورکول د خپل چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینا چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال د موسسو لوړ پوری چارواکي بندیان دي. موږ د موسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروي کوو، مرستې هم موږ کوو. موسسې دی یوازې د کارکونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
کار باشه.
و مو وختل چې په غور کې لدی برخلیک سره د مخشوی مؤسسو له چارواکو سره هم خبري وکړو، خو هغه یې ځواب را نه کړ.
لش پشم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنو پرمخته شونځیو د بندولو پاره د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې د نناو بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ د خوندزیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونه په هغه فورم کې وکړي چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحده ایالاتونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو د جنونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبه ورځ د اعلان په خبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوی غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی، ځکه د دې په وینا خزه اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محروم کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنې دلو معنا څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستانی طالبانو له یو وژونکو بریټس خروغه ووته ټینګار وکړ چې افغان جونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغه زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو تراوتلې دي او غلې به کیننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید پر رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسی د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاته کړه چې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملی ستونزې وي چې لومړی باید هغه حل شوی وي، خو د پوینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نه شوي.
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ ډېر برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ ډېر برجونو حالت خراب او ځینې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي، کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبه په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوی کڅه هم چې په تیر جمهوریت نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوي ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکل سوي ده. نو له اوس پورې سو برجونه له جمله چې خبازي برجونه خراب سوي دي او څل خرابي وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې د استغوله طرف هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابيږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلچر سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له شپږ د اسپرجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ په هنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلي کړی و.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلای کوم. د بشري حقوقو د څار ډلې تیرونی په یو راپور کې وویل هغه افغانان چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته فرانسې ته بيول شوي روحي ستونزې احساسوي. راپور وایي د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لوی دو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2600 افغانانو په شمول تر 3000 کسان وېستل. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2020 د جنوري ترمنځ د شپږو افغانانو په شمول 28 تنو ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشري چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استادو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسې کې د افغانانو استادو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د څار ډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسې کې دی، ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د ډلې ته ویلي دي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولای. د همداراز ویلي د شاک په حالت کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. اسمت ساروان د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد په کلینیک کوم فرانکفورت هو خستروختون کې کار کوي. د په دې اړه چې ولې مهاجرو ته روحي ستونزې پیدا کیږي داسې وویل:
یو خو په خپل د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کیږي او خلک نشي کولای د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. له بلې خوا هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی، دغه ته چې موږ نستوږي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونو سره مخامخ کیږي چې د نوې پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجربېږي چې دا په خپل باعث د سترس کیږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي. له بل اړخه په مهاجرینو کې داسې پټ او سرګرم د سیالۍ پیلامې دي چې هغه قومي، ژبني، سیاسي او سلیقوي ګواښونه رامنځته کوي چې د یوې یا بلې سیمې د خلکو یا د دغو مهاجرو په منځ کې د دې باعث کیږي چې یو بل سره تجرید کی او یو بل سره بې ځایه بحثونه وکړي چې دا په خپل باعث دو کیږي چې په مهاجرین په خپل منځو کې په شخړو کې سره مخامخ شي.
څوک چې رواني یا روحي ستونزې لري ستاسو په نظر باید څه وکړي؟
په اول قدم کې دوی باید له یو سایکولوژیست سره مشوره وکړي، ځکه د ډیره اړینه ده چې رواني حالت د ناندورتیا اساسي علتونه راوموندل شي او د هغو سمه تداوی وشي. په دلارتیا سره سم کېدلی شي هغه درمل چې ضرور دي ناروغ ته ولیکل شي او درملیزه تداوی وشي. له بلې خوا نه هغه مخکې چې ما ځینې فاکتورونه یا علتونه یاد کړل، هر انسان باید پام کې ونیسي او له شرایطو سره هر څوک باید خپل ځان عیار کړي. بل موضوع دا ده چې یو انسان خپل څه کولی شي په داسې حالت کې. زما سپارښتنه خو دا ده چې باید له بیمورده بې ګټو بحثونه ډډه وشي او هڅه وشي چې په هغه سیاسي سلیقوي بحثونو کې ګډون ونه شي کوم چې د اضطراب او فزیکی او یا رواني حالتونو مشکلات رامنځته کړي. بله موضوع د یو انسان عادي نورمال ژوند دی چې دی باید خپل خوراک، خوب او فزیکی فعالیتونه انډول وساتي. په څلورو ساعتو کې 8 ساعته د شپې خوب ډیر ضروری دی. آزاد سپورت ډیر ښه دی، فلان هوا ډیره ښه ده، ډیر ثقیل مرسته ګرځل خپل مثبت اغیز لري. مخکې له خوبه باید ډیره ډوډۍ ونه خوړل شي، یعنی نیمه ګیډه خوراک وشي. مخکې له خوبه همدا ډول د یو ښه کتاب، ناول وي کې یا کوم علمي موضوعي مطالعه له سرعت مخکې ګټور اړخ لري. بل اړخه په نوې چاپیر کې ځان بلدول ډیر مهم دی. د نوې کلچر یعنی د نوې ټولنې هغه مثبت اړخونه باید انسانان خپل کې کوم چې ګټور دي. تر ټولو مهمه دا ده چې باید په نوې چاپیر کې نوې ژبه زده کړي او ځان له ژبنیز قاعده وباسي. ښه خبره دا ده چې هر څوک په خپل کار مصروف شي او یا ځان ته نوې مصروفیت پیدا کړي، یا مسلکي کار یا غیر مسلکي کار، چې خپل دغه فکری مشغولتیا او فزیکی مشغولتیا هم جسم ته هم روان ته ګټور اړخونه لري. او په زمن کې چې یو څوک ځان په کارونه باندې مصروف کړي، کولای شي خپل ځان ته راتلونکي پلانونه جوړ کړي او راتلونکي پلانونه ورته اسانه شي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. به هم تاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
نو زده د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د برنګ د سیمه تاسو د پیغام پریږدم. موږ دلته د برنګ په سیمه کې دا ستونزه لروش، دلته هیڅ مخابراتي شبکه کار نه کوي. موږ د اسلامي مرسته وغواړو شه په دغه سیمه کې یو خدای انتم ودرې شه د وځي خلک بیا خلک نه.
دا د هلمند ولایت خبره کوم چې دلته د اوبو د خواته ډیره نفتی ده. اوبه ډیره کمی ده.
مرازادی راژیو خبره هیله ده چې زما ژغ تر بلورو مقامات پسې ورسي. دلته د هلمند ولایت واشیر په سیمه کې د شن سیمه ده. دلته یو کلینیک دی. تو منی که وروره سړی ورسه د وا دپاره، نن نسته سبا راسه، سبا ولاړ سه، نن نسته بل سبا راسه، کرد کیسې یې دغه راکم دي. زما د دغه لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې زما ږغ واوري، چې یا دا کلینیکو ته چې نوکه سم پام وکړي د روغتیا لپاره.
زه د هلمند د ولایت د نادعلي ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دا زما پیغام د مخفړو چارواکو تر غوږونو پورې ورسېږي. ورکه د زمرد نادعلي ولسوالۍ کې دا کوم ډمبران چې دا ټول مکمل دغه کړی دي، په مینو چې پرسې دا جرس در باید چې جوړ شي. او داسې ځایونهسته چې هغه ډېر مکمل یا په اوبو سره غورځولي یا پونګان صدق کړي دي، دا جرس در باید چې جوړ شي.
یوه ورځ د فرهاد دریا په دې سندره چې شعر یې د غفور لیوال دی د خپرونې دا برخه ختموو. زما همکاران به نورو خپرونو کې درسره وي.
گدواڑا پسفر باندے روان شو زوت غاڑا پغاڑا پسفر باندے روان شو جڑل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم د جہان میں واڑ پریکو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پچاو پچن بندی و بدستر گونا پناو میو ورز و مونگستری لد دوم رڈے رخ کو لاس پلاس دو سرگردان ہوں ستالستر گو زہران درد والا ستا د اوخو دوی سکی وی زما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ
د رواني خبرونه په دوام کې ترشناس ملاندې پروګرام تکرارو چې پرون مس پښین ل 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی وو خو اوس مو پام را اړوم د دې سات لاندو خبرونو ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویل شپږم ټولګي پورته د افغان جنو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوښدون کی او له طالبانو غواړي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د هیله لري چې طالبان به د جنو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار بریده غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکی هدفونو بریده بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیرو اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګیدلې اور وشلې دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمه څاروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. تیرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي کابل ته لاړل. طالب چارواکو د چین له بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د عینک د مسو کان او د امو دریا د حوزې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له افغانستان سره کړي قراردادونه عملي کړي. د راپورونو له مخې طالب چارواکو له چین څخه همداراز وغوښتل چې د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین بین پرون جمعه وویل چې د سړک او کمربند په پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلی کوي او هیواد یې لیواله دی چې د چین پاکستان اقتصادي کوریدور چې په سیپاک مشهور دی افغانستان ته پراخ کړي او افغانستان هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اتصال په پل بدل کړي. که څه هم ویل کیږي چې چین له هغو ایغور بلتون غشتونکو څخه اندیشته لري چې په افغانستان کې دی او ویل کیږي چې له افغانستانه د امریکا یو ناتو ځواکونو له وتلو وروسته کېدای شي افغانستان د ایغورانو په شمول د بیلابیلو سختریزو د فعالیت په مرکز بدل شي. په عین حال کې ځینې دا هم وایي چې د افغانستان په طبیعي سرچینو کې د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د وال سټریټ ژورنال رسمي د یو راپور لمخې چې تیر میاشتې خبر کړ د چینایي شرکتونو استازو په کابل کې له طالبانو سره خبري کړې. د ورسپانې په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو په قولي کړي چې چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. په همدې حال کې ایران هم غواړي چې په هرات کې د وسپنې د یو کان د استخراج په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. ترکمنستان او پاکستان هم هڅې پیل کړي چې د ټاپي پروژه عملي کړي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو داسې دولت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې وي نشته، آیا داسې لوی پروژې عملی کېدای شي او آیا ستر مالی مؤسسې حاضرې دي شي چې په داسې هیواد کې پانګونه وکړي چې مشروعیت او رسمیت مشکوک وي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انستیتیوت مرسیال حکمت اعظمي. ننګ صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر تر ټولو مهم بهرنی چارواکی و چې د طالبانو تر واک لاندې کابل ته سفر وکړ. دې سفر وشو چې چین په افغانستان کې څومره لیوالتیا لري؟ ستاسو په نظر چین د افغانستان په طبي سرچینو کې لیوالتیا لري او که د افغانستان له درکه امنیتي اندیشنې لري، خصوصا د ایغور بلتون غشتونکو له لوري؟
زما په نظر د مطالعات چې موږ لرو د سیمې، هر هیواد د افغانستان سره یو ځانګړی محور لري د روابطو لپاره. مثلا روسیا او د دې منځنۍ آسیا هیوادونه تر ډیره حده امنیتي محوره روابط لري او دلهورګیم کلري یا فیصله هغه اندېښنې کلري په همدې صحیح کې دي. او که تقویه کوي روابط لامدې لحاظه د همدې ویرې لحاظه دا روابط فیصله ایجادوي. اما چین چې ده د نړۍ سره اقتصاد محوره روابط لري له افغانستان سره خاصتا، ځکه درې څلور داسې لوی لوی مسلې دي چې په افغانستان کې د چین نښتې دي. نو چین امنیتي مسله پکې ډېره حاشیوي ده، ډېره کمه ده، ځکه دوی قابو دي په هغه پختلو باغیانو باندې. دا کم دغه اگر چې دا ایغور هراتی چې ورته وایي دا ډېره غربي میډیا غټه کړې وه، دغه چې دې ته ورته دا کاذبه.
لیکن ننګ صاحب که مو توجه کړی وي د طالبانو د چارواکو او د چین د بهرنیو چارو د وزیر په خبرو کې دغه موضوع یاد شوه په یو شکل سره، بیل دي چې د یغورانو نوم یاد شي، ورته ویل چې د افغانستان له درکه به چین ته امنیتي اندېښنه نه پیښیږي او دوی ډاډ ورکوي چین ته. دا ډاډ ورکول په خپل د دې معنی لري چې چین اندېښنه لري؟
بله، ما ترنه منکر نه وم، ما ځکه تاسو ویل که په دې حیولا یو بلا چې ترې جوړ کړی د خپل پچین کې په دې نرخ باندې د غوریانو قیمت نه ده، یعنی دوی ته دا ډېر چیر ده او دوی سنجش کړی ده چې دا څومره ده، کدی دې تعداد به څومره وي. نو په دې لحاظ تشویش ته اما ډېر نه تشویش هغه وخت دی وو چې کله دلته خارجي حضور وو، ناټو وو، غرب وو، امریکا وو، هغه وخت دغه ویره ډېره وه، ځکه چین احساس کوو چې دغه زما سیالان او دشمنان په اصطلاح د دوی دا ماته دا بلا غټوي جوړوي او مونږ ته په اصطلاح راتوشوي.
اعظمي صاحب، تاسو هم له ښاغلي ننګ سره موافق یاست چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي اقتصاد محور ده، یعنی د دوی لپاره اقتصادي مسایل او د افغانستان په طبیعي سرچینو کې پانګونه مهمه ده او ایغورانو په شان ډلو څخه د چین ډېره زیاته اندېښنه نشته؟
کم معلومات چې زلرم کم تاکا چې مشکړی په افغانستان کې، چین د افغانستان سره همیشه د بی انټرست یا منافع په افغانستان کې امنیتي همیشه به لوړی وي، هغه اکثره نگرانی وي، تشویش نه وي، او دا نگرانی د دوه اړخ څخه و، یو د امریکا حضور او د ناتو حضور چې په هیڅ طریقې به امریکا ګرنه ده، او بل د جهادي او ترستي دلو شتون په افغانستان کې. مګر اکثره وخت امریکا دا فکر ته چین دا فکر کوي چې د امریکا حضور په افغانستان کې ماته په نفع دی که په تاوان دی. اکثره وخت دا فکر کوي چې په تاوان دی، مګر نشته نه لا غټ څنګه زیږولای شي. او په همدغه خاطر چې کله امریکا وتله، چین به همدا بیان یو کولای شي دا مسولانه وطن نه دی، کچیر امریکا وځي افغانستان لا هم امنیتی ستونزې هلته زیاتېږي او چین متاثر کېږي. او په چې اقتصادي چین کار څومره وایي چې زما پلان اقتصادي محور دی او زما د افغانستان پالیسي اقتصادي محور دی، زه دې سره موافق نه یم. ګورئ، چین په دې واضح پوهېږي چې په افغانستان کې د 2000 کال شپږم کال څخه د افغانستان دوه غټ قانونونه لري. په شمال کې د مداریا د تیلو کان دی، یو بل د مسایل نه دی. چین په دې پوهېږي چې د امریکا کوم نفوس چې په افغانستان کې وو او یا وسم دی، هیڅکله په دې نستوانې ده چې د افغانستان معدنونه استخراج کړي. چین په دې پوهېږي چې هغه د یو زورو څخه لوړ یوازې یغوران چې په افغانستان کې دی هغه وسم فعال دی، وسم د طالبانو د حقاني شبکې سره قوي اړیکې لري، او دا د چین لپاره یو لویه ستونزه زیږولی شي. او بل په اکتوبر کې تاسو وګورئ د داعش تر نامه لاندې یو یغورۍ په کندوز کې حمله کوي، او داعش د یغور نوم وایي چې دا یو یغورۍ انتحاري و چې په کندوز کې انتحاري وکړي. په کندهار کې حمله کېږي، هلته یغورۍ سواده کېږي، نو چین دا ټول څاري.
ننګ صاحب، که څه هم ښاغلی اعظمي وایي چې د چین لپاره امنیتي مسایل ډیر مهم دي او تاسو په اقتصادي باندې تاکید وکړ، د قانونو په چارو کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دفاع وزارت پخوانی سلاکار نیل رګبی ویلي دي چې د افغانستان مس په نړۍ کې ساری نه لري، او له همدې کبله چین د افغانستان مس ته ډیر لیواله دی. له اقتصادي نظر افغانستان څومره مهم کېدای شي د چین غوندې یو ستر هیواد لپاره؟
د چین لپاره البته نوې خریطه چې د دوی دوه درې شیا په د آسیا کې پلټ کې دي. په اول د منطقه ګرایي په اصطلاح د په حالت دی شکل نیولو کې د پلیسیمه کې بعد د امریکا له تګ نه او تنه امریکا له افغانستان نه د تللی یعنی له ډیرو هیوادو تللی له عربي خلیج تللی له سوریه لاړه له عراق لاړه افریقا کې څه وړې وړې اډې وې هغه خالص وې امریکا یعنی خپل تا کمپنیانې منافع هم له ډیرو جوړونه نه چې ټولې کړې دي چې ډېرې فائدې نه وي یعنی مصرفي حالتونه دوی ټول کړې دي چې هغه ته دوام نه ورکوي نو معنی دا ده چې د منافع او جغرافیا چې ده دا چې کله د امریکا په غیاب کې تحلیل کو نو ډیره پکې پټوله جغرافیا کې اقتصاد محوري ده پسا کورونا اقتصاد ډیر د هیوادونو د دنیا د پلي ده بخصوص تر ټولو لوی د پلي په دی آسیا او مرکزی آسیا او جنوبی آسیا او دی منطقو کې ده زما عرض او چې چین نو غواړي چې مارکیټ یو مسله دی د ټولي دنیا دا نن په امریکا کې مارکیټ د چین چلیږي یعنی په اروپا کې د چین چلیږي بل مسله د مارکیټ نه علاوه ترانزیتونه دي د سیمې بل مسله د خامو موادو ده چې دا تر ټولو غټ هدفونه په دې سیمه کې ټاکي چین چې دا تاسو ټول صحیح وګوري چې دوی په کومه ساحه کې ډیر روپۍ مصرفوي په امنیت کې څومره مصرفوي د تشویشونو په اړه چې دی لري او په ترانزیتونو کې څومره دوی مثلا سپیک کې دوی پیسې څومره ده دوی چې اوس تاند د انرژي د سون موادو لپاره لري نړۍ کې دوی بل دوم تشویش دي دوی د څه شي ده دوی دغه سي مسایلو باندې بیا د مارکیټ دی اخیستلو لپاره په خوا طالب دلی وي د خطر په حالت کې ول نو د خطر شریکان دوی ټول راټول کړي و سره چار څوک ول وغیر راټول کړي چې د خطر په دفه سي د لوی خطر دی دنیا چې دلته راغلي او دوی دپی نو دغه یو مشترکه وجوه چې دوی ملګرتیا پاللله اوس دوی اقتدار په حالت کې دي طالب فرق کړی دی پوزیشن یې فرق کړی دی سټیټس فرق کړی دی دینن په غدې دی قدرت نه څه د عادی دی فیسبوک سړی تر کوره تعقیبوي جلال آباد ته پسې ورځي چې دا تاولې دا پوسټ کړی دی یا دی دا ولی لایک کړی دی نو تر دومره جزئیات چې دوی بیګ پرې باندې چې دا ذهنیت عامه خرابوي یعنی په داخل کې هم داخلي مصرف هم ورته مهمه ده چې دا باید باغی نه وي پکې نو هغه باغی دلی چې دوی خطر بل ته پی خوای چې نو هغه توان دی نس کولای او بل په نتی له اعظم دسته چې طالبان یو بدی وکړه د نیمه دنیا دغه فاد د بل دنیا چې دی فاته د شرقي طرف یادیږي د دې بدی نه اخلي کله هم نو دوی بډیر بل گنجائش تر روابط او طالب نه لري بل طرف ته
چینایي کمپنیو په بار کې ویل کیږي وای په ایران باندې دی لویدیس بندیزونه دي دوی نشي کولای الته په خلاص لاس پنګونه وکړي هم دغه راس ترڅو چې بندیزونه وي په افغانستان چینایي کمپنی بعد مساینا کو د نور کمپنی هم د نور پروژې هم اجرا نه کړی شي
چین چې د اقتصاد داسې ده چې دی وین وین اپروچ ده یعنی دوی خیراتونه نه کوي دوی مشارکتونه کوي دوی دی ګټي ګټي تم ګټي علي زه ګټي علي داسې یو کار او روابط باندې عقیده لري
مثلا د افریقا کې تجربه شو دلې چې ډېر افریقایي وادونه دیوالیتوب تر رسولي دي
بيخي افریقا کې دوی لوی مشارکتونه لري اما عیب څه ده چې دا اشاره بیا پکومه کپ تانزانیا کې ده کدوې په نایجیریا کې ده په کینیا کې ده دوی الته روابط په سودان کې د پومبې په کاروبار کې یا مثلا التم د میسو په کاروبار کې یا د چارتراشو یا د تبرته دوی چالت کاروبارونه لري دي یا د چای او د کافی او د شایانو لري الت کاریګر استخدام ټول د دوی چنایي د پاپانستان کې د دوی بیکار او د مشارکته ای بیداده چې د ډیر ګټه کې چراسي پیرادار د دوی د په کانټینر کې ستوک نسته اچنایي ده یعنی ټول سلسله سیستم دوی خدا کوي دوی منافع سنجوي اما افغانستان په څه حالت کې پروت ده افغانستان تر خیرات نه مشارکت ته ډیر ضرورت لري موږ هم باید د چینی ماډل روابط باید ایجاد کو ها د طالبانو لپاره څه مزیت ده دا تاسو بندیزونو ته اشاره وکړه طالبان د غرب د سیاستونو تابع نه ده یعنی دوی لاس اخلاص ده دوی کوایتي چې مثلا څوکي روابط خپل له ایران سره له چین سره له نورو سیمې له هیوادو سره دوی په اصلاح خلاص کی او دومره مسله ده یو شی چې تاوانی ده موږ په 2013 کې له چین سره د تعریفو د مافیات او د کمیدو یو تړون درو دا تاوانی ده مثلا تخفیف د ګمرکی تعرفو دا سبب کیږي چې د موږ تجارت چې له چین سره لرو د چین سیلاب په موږ باندې راځي د دوی د فیصله د تولید او دلته موږ تولید لپاره وګورلی دا د هورګیان سره یعنی ټول میدان من چې تحلیلوي په اقتصاد کې دا دوه جوانب سته، منفي او مثبت. ها یو شی په طالبانو کې چې موجود نه دا موږ پکې ضرر وینو، طالبان اقتصاد محوره نظام نه ده، دوی مذهب محوره ده. دا شی تاواني ده، دوی ټول دغدغه باندې راڅرخیږي او دا ډیر لوی بحث ده چې اوس ار مثال راځي په دې باندې تطبیق کوي. سو دوی د تجارت لپاره، د اقتصادي ودې لپاره قوانين نسته، اصول نسته، د مشارکت لپاره ستراتیژي نسته. د تورته مسلې کدهغه خلاوي نوې څه نه جوړيږي. دا د ځله کته چې په اس سپوري او منپلي خوري او بادي درنوري چې څو پښتنه وکړي چې څه شي خوري، نو تورته ویلې چې څه شي نه خورم. یعنی دا نظام د خالي د دې طرف هم مشکلات دي. په طالب کې کمبود ډیر ده، دوی منفعت نه سي اخیستلای. بل دا چې دای کوو ګوري مزیتونه قراردادونه او دا سیستم دوی کوای چې نوې نوې شی جوړ کړي. په میتود د چین د اقتصاد، د چین اقتصاد چې ده سوسیالیستي مختلط بازار باندې استوار ده. طالب هم ډیر په دولتي یا مرکزی نظام ده، دوی امارت چې ده معنی ده چې ټول دولت د هر شي مسول ده، دا هم شبه سوسیال نظام ده د طالبانو.
بله،
نو که دوی میتود ورته جوړ کړي، چین چې ده شپېته فیصد د دوی اقتصاد چې ده دولتي اقتصاد ده، نو د دولتي کمپنیو تعامل د دوی سره دوی کوي چې ایجاد کیا او ګټه ترې نه تر لاسه کیږي او مختار.
ډېر مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشناس ملاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په اړیکو خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انستیتیوت مرسیال حکمت اعظمي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ننګ صاحب، د ایران په اړه که خبري وکړو، ایران په ورستي ورځو کې ول چې په خاف کې چې د هرات تنیسې سیمه د ایران د اوسپن یو کاند چې افغانستان ته رسیدلې ده، یو ایران علاقه لري چې له طالبانو سره په دې اړه خبري وکړي چې دا کان استخراج کړي. تاسو په نظر د ایران او د طالبانو د حکومت اړیکې اوس په څه حالت کې دي؟
د ایران سره په څو ساحو کې روابط تقسیم شوی دي. اولا په دوه ساحاتو کې اقتصاد او تجارت او د تورته مسلې، او بل مذهب او کلتور او د تورته مسلې، تعلیم او دغه مسلې چې دربر نشي، یو سیاسي ته ده. په دې ټولو کې کوم ګورو طالبان ورسره مشارکتونه ډیر کم لري. مثلا په مذهب او کلتور په برخه کې طالب قطعا له ایران سره ډیر مشارکت نه لري، اما اقتصاد او تجارت کې دوی په مخ لای شي، ځکه چې بندیزونه او مسلې دوی تابع نه دي او ایران ډیر افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان سره د ایران تجارت تک وګورو، یعنی 2 میلیارډ ډالر په حدودو کې ده. په داسې حال کې چې اروپا له 12 هیوادونو سره د تجارت 500 میلیونو ته رسیدي، یعنی دا درې اضافه د ټول خارجي تجارت چې له 12
بله ایران وایي چې 2.5 میلیارډ ده،
یعنی 2.5. دا البته دا ارقام دي، دا خو په تفاوت د تجارت سره ایجادي کې طالب سره لیک کم شوی ده. از می دا او چې په سیاسي لحاظ هم طالب او ایران ډېر سره مشترکات نه لري، نه په سوریه کې، نه په عراق کې، نه په یمن کې د حوثیانو په ارتباط، نه په اصلاح د بشار الاسد د په ارتباط، نه هم د بنی صدر دغه چې د په عراق کې ودي طرفو کې دي، نه د حزب الله د لبنان یا د تورته مسلې چې دوی په آسیای میانه کې لري. نو دغه مشترکات ډیر کم دي. یو ځای کې مشترکات ته هغه دا ده چې ایران د داعش ویره لري، د القاعده هم یو مقدار ویره لري. نو په دې کې دغه سیاست تابع ده چې طالب له امریکا سره اتاپ کې اتفاق تر رسیدلی ده. د داعش ویره د خراسان د داعش او دغه مسلې ایران ته اساس دي. او بل ایران ته دا چې تجارت او اقتصاد کې مادر کوي چې یو مقدار مشترکات کې سړی لټوای شي. ایران ډیر لوی تجارت لري، د لاس نه سي ورکولای. د دنیا بندیزونه تاسو به پام کړئ چې روسیه باندې چې بندیزونه زیات شو، نو لمن سره بیرته هغه د نفټو غازو هغه تړون بیرته برحاله چې څو کاله مخکې موږ ورسره تړون کړی 2015. نو دا سیستمونه خپل ته چې دی بل ګوري چې دومره ډیره لوی ګټه تر لاسه کوي، خیاو بل شاید چې ډیر تور تجارت ده په دې کې دا چون بحث به منحرفه کی د مخدره مواد او تر ټولو ډیر روپی په ترافیک او ترانزیت کې کمایي شوی ده چې هغه ایران مطلقاً کمایي کوي یعنی په تولید کې دومره پیسې نه 100% ګټه پکې پاتې کیږي چې د افغانستان ته رسیږي بزګر او طالب او وغیرہ وغیرہ نو دا د 80 میلیارډ کاروبار کوي په کال کې نو یو غټه مقدار 50% منفعت په مارکیټ کې ده 50% نه زیات منفعت په ترانزیت کې ده نو ایران له دې منفعت نه د میلیارډونو ډالرو د کې مې او څه مشترکات خدای د تور تجارت برخه ده نو په استناد او ریسرچ نتیجې ته نه رسیدلای او دلته چون وثائق او دیاسا
اما یو شیدې چې یو وخت به ایران ډیر شکایت درلود لدی درکه چې په افغانستان کې مخدر مواد دي لیکن په ورستیو کلونو کې ډیر شکایت نه کوي
ایران یو قاعده لري چې دا مټری چې باریږي دا باید ونه ستیږي د مواد مخدر دا باید مارکیټ ته ورسیږي دا که دوی له غرب سره جنگ لري وای چې دا یو مرګ یو وسیله ده چې ورسیږي چې دوی په امریکایي د منګه ګټه ده یعنی دا استراتیژیک په استراتیژیک ډیپ کې استعمال شوی ده دا الته کڅتیږي بیا دای سړی پیدا موي ځکه دلته ډیر شدید کڅه ده ها کڅتیږي وای چې دی افغان مزدور په خلو کې ولويږي از منګ نشانم ډیر لږه فارغلی دي چې دام دي د په خلو کې ولويږي د خپل دوا د خپل ملک زهر او یا ببزي هغه مارکیټ ته نو افغانستان دوی لاس نه ورکوي ایران ته ما درته مخ کې ویل چې وین وین اپروچ ده دا ما ډیره ګټه دی ایران ته دی کده چې دای تعامل له طالب له سیستم سره دای وساتي په بل شي کې ګټه نه ده ها یو بل مشترک هم ده چې طالب هم زده امریکایي ده ایران هم زده امریکایي ده مرګ په امریکا په دې دواړو کې دغه یو مشترک خلق قوی منطقه ګرایي چې ده ما درته ویل چې ټوله منطقه دا یو فائنده کې یو انسلاک باندې راټولېږي سره د امریکا په غیاب کې د غرب په غیاب کې بل شای پیوندونه نه ایجاد ولې پرته له اقتصاد
اعظمي صاحب له هند سره د افغانستان اړیکې څنګه درته ښکاری د سې اټکل کیدو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته به د افغانستان او هند اړیکې ډېری خراب شي لیکن هند نه یوازې دا چې ظاهرا نشي چې اړیکې له طالبانو سره خراب دي بلکې مرستې هم وکړي 50,000 ټنه غنم افغانستان ته واستول
زه فکر کوم سروان صاحب چې دا منطقه په داسې حالت کې ده چې نه د طالب سره ځینې وادونه د طالب سره ډېر مخته نشي تللی فوق العاده اړیکې نږدې کولای نشي او دښمني هم نه اخلي نه غواړي چې دښمني هم واخلي د هند په رابطه باندې د هند رابطه د افغانستان سره یا د ګډر وزیر چې هر هغه نظام چې د دوی سره انډیوال وي د هغه سره کار وکړي نظام حمایت وکړي دا افراد نه صحیح دا افراد سره خپل اړیکی پالي مګر پالیسی دا و چې هر څوک په نظام کې وي او دولت وي موږ باید دا سره اړیکی ولرو او په شرط دي چې هغه دولت یا نظام هم بیرته موږ سره اړیکی ولري او د دین علاوه هم کې دی د پاکستان رول په دې کې ډیر زیات دی اوس ګوري پاکستانیان په ډیر واضح دا وایي چې موږ تاسو ته څلويش کال داسې نظام رااله چې هغه موږ غوښتي او موږ پر هم کار کوو نو دا اوتومات د د د د د هند هغه کوم تشویشونه چې دی چې په افغانستان کې مثلا د افغانستان خاورز ما په پاکستان د په واسطه ما خلاف کاریږي دا هغه تشویشونه تلام تیلو راچی او دا که عمل کې ګورو زما معلومات دا دي چې د هغه دلی چې پاکستاني دلی چې په کشمیر کې جنگیږي په افغانستان کې د طالبانو تر سره په همغږي باندې به خپل بیسونه ایجاد کړی دی په افغانستان کې ټریننګ کمپنی ایجاد کړی دی او د دې د ماستر شپ د پوسرلی کې په کشمیر کې چې کوم جنگ کیږي هغه د افغانستان د خاورې څخه یو نوو کنټرول نه خو زیات وی یعنی په دې کې جیش محمد لشکره طیبا او البدر حزب المجاهدین د دلی په مشترکه ډول باندې د افغانستان کار کوي او دی او ډیر دغه رابطه د حکانیانو سره دی او یو اندازه د جنوبی طالبانو سره دی او حکانیان په دې پروژه کې د پاکستان سره په دې کې ګډ همکاري کوي او تر ډیره حد پورې فکر کوم دا به مختزي او نتیجه به فکر کوم په پسرلی کې دا کیږي هند په آخري خپل راپورونه کې دا وایي چې کوم راپورونه چې په میډیا کې خپرېږي چې مثلا د افغانستان هغه کله وسلی چې د ناتو څخه پاتې وي طالبان څخه لاس ورغلي دي بل خصوص ام 4 سلاوی دا په کشمیر کې کشمیر مثلا کوم جنگیالي چې ورې جنگیږي ترستانه کې هغه کاروي او دا موږ نیولې نو ډېر واضح وایي چې افغانستان ارتباط دا دی یو دی او پاتې شو د ایران مسله غواړم په هغه کې زه یو چې د ایران ډېر فوکس ما نه دی کړی ډېر لنډ زه فکر کوم ایران پخوا هغه ځینې افراد درلودل چې مثلا غیر پښتانه وه هغه سیاسون حمایه کوله چې د ایران د منافعو دپاره په افغانستان کار وکړي زه فکر کوم د هغه سیاسون دپاره اوس په افغانستان کې هغه سپیس یا ځای ډېر کم شوی دی نو هغه سیاسون نشته ایران په طالبانو کې ډېر محدود افراد لري چې هغه تر ټولو قوي همکار یې هغه ابراهیم صدر دی او داسې تحلیلونه هم کېدل چې چون ابراهیم صدر د طالبانو په اولو دوم مقرریانو کې ځای نه ورکول شوی نو ځینې خلکو دا ویل شاید د دې دپاره یي چې مثلا که چیرې دی راځي بیا یو نوه امریکا تشویش کوي چې تاسې ولې ایراني پلوه افراد راولئ دوم مسله دا د ایران د القاعده سره فوق العاده ښه اړیکې لري ځینې افراد یې د القاعده مهم رهبران په شمول د اسامه بن لادن زوی د ډېر وخت په ایران کې وو د ایران بل ستونزه دا ده چې مثلا متحده عربي امارات او د دوی څومره رول لري او سعودي څومره رول لري زه فکر کوم د سعودي رول په طالبانو د نظام د راتګ سره وروسته اگر چې عمره مختنه تللی لکه باید چې تللی اوسي طالبانو او سعودي ډېر ښه اړیکې نه لري مګر د اماراتو رول په افغانستان کې زیاتېږي او کله چې د اماراتو رول زیاتېږي دا یو نوه ایران ته
ډېر مننه کور ودان ننګ صاحب د ټاپي پروژې په اړه څه فکر کوئ د دې پروژې اصلي تمویلونکی آسیایي پراختیایي بانک وو د بانک ویلي دي چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه وي د داسې یوې پروژې مالی لګښت په غاړه نشي اخیستی څه فکر کوئ چې دا ډول سترو مالی مؤسسو له همکاری پرته دا پروژه عملی کړی شي
نه امکان خو نهسته دا پروژه د تاسې پیګی چې تر ډیر کال ډیر پیوا وختلو یعنی اوري د مجاهدینو د حکومت په وخت کې چې اول راغلو حالت په کې حکومتونه رنګ سو په افغانستان او پاکستان کې بیا طالب راغی هغه تیر سو دا شل کالم تیر سو دا پروژه چې دا اگر چې په حمایت کې امریکایانو څو ځلې قوي همکاري هم کړی ده ځینو ته ممانعتونه وو اگر چې تر یو حد پورې اما چون زینه فنه وو پکې نو ډېرې پکې امریکا پکې څنګه کوله نه دوی متحدین پکې زینه فو لکه د نوم نه پیدا ده چې دا په اخر کې بیا ټاپی چکی یعنی ټاپی دی چینتم دی چې اچ پکې اضافه سي د سی او اچ نو هغه طرف ته روانه ده دا انتهایی هغه فیصله وګدمهاله ستراتیژیکی نو زما په نظر باندې دی ټاپی کدا آسیایی بانک چې متحده او چې دای په کومک پکې کوي کدو یو نه کې تاوان ده یعنی کته هم کنسرسیوم نور غړي لري یعنی کنسرسیوم کې افغانستان 15% ده هند او پاکستان 15% دي 15% دي پروژې مالکیت په خپل ټاپی غاز او د ترکمن غاز او د دوی نور هغه حلفات چې په اصلاح واړو وغټ دي هغه یې لري یو عمده معنی بل بلل کیږي چې ویل کیږي چې روسیا هم په غیاب کې د دې پروژې د موافقت سره موافقه نه و او ایران هم ډیر سره موافق نه و ځکه چې کدغه جریان او اتکا د هند او پاکستان لپاره چې دوی تند ډیر زیاته لري یعنی پاکستان په اصلاح په ورځ کې 230 میلیون متر مکعب غاز مصرفوي اما دوی تولید 30 میلیون متر مکعب لري نو دا هند تر دې نه پسې ډیر نو په دې برخه کې ډیر لوی مارکیټ چې ایران ویل چې د 30 کالو د خلاګان اقتصادي تحریمونو د دې د جبران لپاره یو لار وجود لري چې د خپل منابع ک نفت ک غاز دي او ک نور دي دا په دې سیمه باندې توزیع کوي او د روپی تر راټول کړي او هغه خلاچ و هغه ته دک کړي د روسي لپاره په کې ګټ نه و د کړي دوی خپل غازونو تسلسل وو او د سیمه کې د پاکستان هغه مخالفت د افغانستان له حکومت سره او د طالب موجودیت په خپل شي دا پروژه کامیاب نه شي نو دا چې عوامل ډیر وو نو اوس گنجائش دي ستاسو ک داخله یو بل شریک په منفعت باندې دک کړي یعنی دوی څو گنجائش لري آسیا ډیولپمنټ بانک کاغې نه کوي یو وخت د دې لپاره چې دغه خلاک راځي نو افغانستان به څه کوي بیا د سعودي فند د تاو اسلامي استثمار بانک په جدي کې دوی د اسانه قرضونو په صورت کې دغه سهم ادا کوي چې تر شل کال دوی بیسوده په اصلاح قرضې افغانستان ته ورکي اسانه قرضې
دا ګټور شي ده. یعنی افغانستان په ډیرو پروژو کې چې د تمویل نسی کولای د نړیوال خیرات په ځای باندې او امید باندې چې دای به کومک وکړي دنیا ورسره بیا خدای دې چې دغه تی قرضونه دای بهره واخلي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د اقتصادي تحقیقات مرکز رئیس آصف ننګ او همدارس د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ